آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړې دي یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړې او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دی ورکړي او جنو یې له خوانځي او په هانتونو راګرځولې دي یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي ترڅو یې حکومت په رسمیت پیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیز او اقتصادي ستونزې هوارې شي بلورتا بیا WFP یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بېوزلۍ ټغر ورسره ټول شي په دې اړه د اقتصادي چارو لوی وشنونکي سره مرکه هم لرو د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکشوې ځانو د پروګرام لانډه برخه هم هېروي راځي پیل تاسو په پیغامونو وکړو
ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه پټن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبر کوم زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسیږي زه د تیری نیم کال راهیسې د لی احمد شاه بابا د روغتیا مدیر انستیتوت څخه د علي نرسینګ د څانګې څخه فارغ شوم خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډیر سوي دي بله چې موږ تم انجو یا داخلی موسسی تورجو هغه از مرسخه د وزارت ته سوی ډیپلوم غواړي او درې کال دوا کال کاری تجربه غواړي نو دا یې تیر یو نیم کال راهیسی زموږ څخه د امارت اسلامي د خواڅخه د وزارت د خواڅخه کوم د اگزیټ امتحان یا نهایی امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خواڅخه اخیستل کیږي هغه یې نه دی اخیستی دا یې دومره د پروسه دومره وزنډول چې ان ټول محصلین لالهان د ګرځي چې اریوزی پی پی سی لار سی هغه ورته وي تاسو د وزارت ته چوي ډیپلوم راوي نو تاسو باندې چې تر اوسه زموږ څخه دولت ته امتحان نه دی اخیستی زموږ ژغ دي تر مسلونو پر ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي تر څو موږ ته د کامیابی په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپ راکړل سي چې تر څو موږ ورته وظیفو کې اپلای وکړو ډیر محصلین د دې مشکلات سره مخ دي تیر یو نیم کال راهیسی دغه امتحان نه دی اخیستی یوازې د چپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کیږي چې په هر شپږ میاشتې کې خو مخ کې په تیر جمهوري نظام کې هم زموږ د پښپور میاشتې کې اخیستل کېدی خو اوس د یونیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شي دي
السلام علیکم زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم زما پیغام دغه دی په افغانستان کې کارونه نسته کارونه په ټپه درېدلې دي دغه ځوانان نور ملکونو ته مخه کړې ده د پاکستان ته بل ورځ اته نه کس اتله بیا ګیر کړې دي په غرو کې نو بیا دوی ته جسي ورته سي وو ظلمونه ورسره کړې وو بندیان دي تر اوسه هیڅ درکه نسته د ژوند د مرګ نو زما دغه د ورپورو چارواکو څخه دغه هیله ورزو ده چې یا دغه یو افغانستان کې کارونه ورته پیدا کی او کارخانه وي شی ورته پال کی چمرته وکي د ځوانان بیکاره دي خلک ډیر د ستونزو سره مخ دي اته داسې کورونه ستا چې د ماشام ډوډۍ نه لري
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د ازادۍ رادیو سو پښتو پروګرام ته زما لند پیغام دغه دی چې ستاسو ما د غوښتنه د ستاسو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخی د ګریش په لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي اقتصادي حالات تعلیمی حالات او دلته د مخاورو کسانو سره وونه چې هغه خپل ستونزې ورته وایي دوی بیا د ریپورت امارت اسلامي ته وړاندې کی او د نړیوال ټولنې ته وړاندې کی چې دا خلک د ستونزو سره مخ دي ک نړیوال سازمانونو مدغه کومکي سازمانونو مرستندوی زمر سره بار په بخښو کې بیا امداد وکي او بل دا د شتاسو مداغښتنه د شتاسو د زبی علماء جهل صاحب سره غښتنه وکي چې د تیسي پروګرام ته ملما کړي د تعلیم باندې د انجونو د تعلیم د مندس پاک لبانی چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی. امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنا دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یا ټول علما او نور خلک یې دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګر شاغلی دی. حدیث کریمه دی چې نبی علیه السلام که چا په خپل نورو تعلیمو کې از ما سره په جنت کې، نور حدیث ډیر په دې مورد کې راغلی دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه ښځې دغونو نه دي شاته سوي، هغه په غزه غزاګانو کې ورسره تللې، زخمیان یې درملن کول، اوبه به یې ورکولې، او تر یو قرارګاهو پورې به رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به دی د شریعت نه نگاه سره داسې پوښتنه وکړو او دی به شرعي جواب راکړي، او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شرعي حق دی، د شرعي ښځې د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټره یې معلم یې، دا بهتره ده تر هغه خور چې هغه یا دوکاندار ته ولاړې د خدای واس لاس یې ورغورځولی، یا جامع مخ ته چې خلک راوځي ماشومان یې پر ځان راټول کړي د خدای واس چې غبغې وي. او موږ خپل دغه ته ولایتو ته، خپل افغانستان ته، شمال ته د شمالي هېواد تاجکستان او ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکترانې راولو. دغه زما له نظره دغه که دی ومني، نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي، د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې، ډرامه جوړه کړې چې دغه دوه درې کاله کېږي تعلیم دی. دا زموږ په ساحه کې خو تو نه که دغه تر شپږمه لی نه تر شپږمه لی نست، نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي؟ ټوله خلک یې غواړي، که نه غواړي خو دوی دې سروې وکړي، خلکو ته د نظر د خلکو څه واخیستې چې تعلیم غواړي که نه غواړي. او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي، دا د افغانانو دود دی، دا خبره موږ نه ورسره منو. دا د هیڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسلی د خاور لکلمې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک چې کړی و د افغانستان وضعیت په اړه، د افغانستان وضعیت ډیر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادي نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنې له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي. سخالې د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګسی وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوانو، خدای شته ښه ځوانو، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنې اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کړو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي، تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني. او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک چې په خارج کې دي کارونه روان کې، پروژې روان دي کې افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره د هیله د سنا پیغام نشر کې د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي، کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزا والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله. شمس الله امتی یم د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر دی چې شش کاله پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنې د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک خیر پېښوي. ششکال گرمی زیاتی دی په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي رادیو ټول کارکونکو، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان تر چې مرسته کېږي د څلوېښت میلیونه ډالر دي کتو دي، دغه مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاک یا یادېږي دا دې خپل په شک کې دا دې ټول چار سو دار پیره جمع کړي سره ځان تېرېږي. په دې کې نه خوار و غریب ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، دا ټول دې خپل په شک کې دا مرستې چې پر بندې شي دا چې موږ ته نه رسېږي، خوار و غریب ته نه رسېږي، نو دا موږ څه کوو؟ دې خپل په شک کې دا موږ ته یوه ولاکه رسېدلی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خی جوڑی پا خیر نہ جوڑ نہ اسکی برج مگر دغه یو خبره د سید اجرستان د ولسوالی یو قاضی یو ولسوال دا دوه نفر مو غوړسه بدل شي نور هیڅ لته نه نو ور د دوه پجاسه دغه سید ملت خلق را ده کینه وی قبول هم دی خو دام نه دی قبول ور لسوار منورم درته ویل دی چې یو قاضي یو ولسوال په اجرستان کې اوس په دغه سیال راوستی وي چې سړکونه دولت به جوړوي که به ملت جوړوي، په موږ یې په وچ زور باندې په ملت باندې جوړوي، ولې دغسې کار کوي؟ تاسې دولت یې د ملت خدمت به کوي، موږ د تاسې خدمت کوو، موږ د تاسې په خدمت کې لګیا یو. دغه شل کاله دغه جهات هم چې کړی ده د سره دغه منډې او ترنډې هم د سره کړی، هغه خو میرې کړلې، هغه خو اوس نشته، هغه خبرې خو اوس بیخي ولا کوم.
السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زار کله جان فکرمن. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکی نه او د هغه نه د هغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډېر سلو دی، بیخي څوک پاملرنه نه کوي. ته او د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي، بیخي نه روډ شته کې، نه هسپتال شته کې، نه ښوونځي شته کې، او چې د هغه سمدستي ورته جوړ شي. میر ډېر بې هوا ده، میر به هوا ډېر سخت، بې تعلیمه لوی شوی دی، چې دا کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد الله د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پرېښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي، د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې خمارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی یم په دې حالاتو نه د خوشحاله، لکه دا کوم سي وس دي ارې وګړې په دې خوشحاله د سي مرسي مارک ته خوشحاله د خدا سي ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي، تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. او دا کوم مدن سي دي، دا کوم مدنیت په افغانستان کې دي؟ اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت دي موږ د تاسې هغه دي، د ځوانان سی هغه پردا هیوادو ته لاړو، سی هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لپاره کار کولی سو، یا د افغانستان په ګټه هغه خلک هغه ځینې وتنو. غوښتنه او هیله مو دا ده له مجاهدینو سي په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي، او د انجنو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډیر ضرورت زنانه او ډاکتران ته لرو.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو. موږ هم درته خبره کړه په د هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکاری په اړه وو، او دغه راز ویل چې خلک بې وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو له مرستو سره سره ولې د بې وزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده؟ څه وشي چې اوسنی حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو شنون کې ازرق حافظي پختلې دی.
د افغانستان نورین ټول ته برسیره ده، هیڅ ضرورت دې نشته چې ملل متحد موږ ته وایي. په خپل سره وسترګوینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي، د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلامي، خپل آزاد بدن خرڅوي. او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو، او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله بل هېواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي.
دا دوی پیدا کی دا سخت، بالکل سخت شرایط دی. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دی چې خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا خلک چې کورونا لس ورکړي دي، مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوي چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرې کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولی تر لری سیمې لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیرانو خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بله حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې 3 کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوي 3 کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یا نور یې په مرستو باندې لاسنیولی دی؟
3 کاله نه کېږي، دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیاردونو ډالر خو کراشو د طالبانو واکمنۍ ته.
یعنی سلطیاي دغسې نه دي چې یوازې په دغه 3 کلونو کې، بل دا چې په 3 کلونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا موږ هر څه چوغاړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. موږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپل ډېر دنیا ته اهمیت لري. او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي، هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق حافظي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادۍ رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
اوس هم راځو د ورکشوای ځانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 85 40 16 68 0 5 4 0 6 6. مننه ازادي راډیو دې ژوند دی و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کا کون کو ورېدون کو سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ به یاست. روزمای ورور ورک دی د واته میشت کیږي د ځاز خنه درکسه وي تقریبا د 15 کال دی. نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو اسابې تکلیف لري، ځای و منځ کنه ورمال میږي، د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې وزخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته په دغه شمیره زنګ وی: 0 90 91 215. شمیره ور بیا وایم: 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علی ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکا وسلیبا. زمج د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره د رکسو، یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلې دي، بیا تر دا وسه پرې نه د رکسو دی، او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري، او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه یو مرګ وجمن یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چو، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تر لا بل ورځې پښنیاد وکړي، ډیر سخت تر څخه خپه دي، او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا، او کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهرباني لمخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشاله کیږي وروره، او ان شاء الله به فضل د خدای شیرینی هم ورکړي. خبره نسته پکښې، نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم: 0 0 3 0 0 9 3. یو واری بیا: 0 0 3 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو، کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر زما سره اړیکه ټینګه کیم: 0 5 3 شپیته چلور سو چلور لخدای پامان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ بیاست. زه محمد صادق اکمل مالک میم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما غږ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکې نو کدی زما غږ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه شمېره یو ځلې بیا صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه. ازادي راډیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادہ رادیو محترم اوریدن کارکون کامکاران سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا وشت کال کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهبا د کلی اوسیدونکی و. تقریبا وشت کلونه کېږي چې نادر کې نست نو کدار جا زروي یا د خپل زما غا خبري یا د پاره ټوک معلومات لري نو زما سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیس. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دوه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. یعنی 0 0 1 0 2 8 9 همدارنګه 0 0 6 3 9 2 0 8. وسلام.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
Zaza
آزادی ملما
د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروانی ماو نن مو ملما یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري رازی چیل محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نو موړې د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکو دی تر اوسه د خپل آثار او څونندارتونونو هم جوړ کړی دی لشغل مسعود څخه می وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې تر سره کړې دي انګو مکتب کې په شپږم پورې ابتدایي زده کړې بیا ورسته ګردیز تړلو ما ګردیز په مرکزی لیسا بل هلی سکندري زده کړې بشپړې کړې دي په 1953 کې لګیلې چې څخه فارغ شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حقوقو پانځي ته بریالی شوم په 1400 کال کې بیا د اداري ډیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم
نو ولې مو دوار څنګه ولوستې
خبره پتا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوستل کېږي اوس دو څنګه لري یو د قضا څنګه د قضا او سرمالۍ څنګه ورته وایي او بل مثال د اداري مدیریت پرخه ده عموم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلې بیلې څنګه لري یعنی موږ دوه کله تخصصي شو د اداري او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوستل
انزورګری یا رسامي ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه
رسامي خدا سیوا چې د هنر سره کوم چې زما مینه د ماشومتوب نه و ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې ما چې ما لمړی د شیر سره ول مینه پیدا شوه اول وخت کې مې سه لیک بیا ورسته هغه د خد خلا سره د رسامي سره مینه پیدا شوه خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډیر ضروري او مهم دی اما بچ کله خط ولیک نو فلار بډې تشویقول ما چې ماشراته خپل خط لیکلای دا خط لیکلای دا بیا نو دبم ما سره ډیر زیات خوري کوله نو دغه نو ورسته ما مين ورور سره زیات شول او د هنر مې راسته په مخه په روان ک نو دغه مين مې تر اوسه هم دا ساتلې دا او پالنه یې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو دې رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي
او bale
خطاطي سره نور خلق څومره مين لري کله چې تاسو یو شی لیکي خلک څومره خوشی در سمې په بارکه خو ویل کیږي چې هر چا خوخیږي
بالکل دغه خطاطی شله مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري په خو وخت کې موږ په علاقه کې د حساب او چا بشي خخات لیکو هغه ته به مرزانه وي یعنی دغه خخات د دې په شخصیت باندې ډېر اغیز کوي نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلکو سره ډېر مینه لري مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي ا وی هغه تدیر ارزښت ورکړي ډیره اهمیت ورکوي نو ما خپل د کلی کې د ماشومانو لپاره د ځوان لپاره د یو کورسم جوړ کړی دا چې په دې کې دوی د خط کولار زکه ویني ورسره ډیره مین لري د خط د کول سره
خط ډیر ډولونه لري مثلا ناس تعلیق دی ناس د یو نور دور نمونه ایدی تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي
ما خو خپل د ناس خط ډیر خوږي په نور خطونو باندې لګلګ بلد یم او خپل چې مثال زیات لیکم یو ور باندې تبلوګان یې شی جوړوم نص خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم نور دغه خطونه یو بل سره ستړه لري لکه هنر شي دا مثال څوک شي شعر لیکي چې اتمن لګلګ انزورګرم یو خطا ته میکنه خطونه هم دغه سې کله چې سره یو خط د کی یو بل خط د کول ورته بدونه مشکل نه وي مدای که وشه ډیر اسانه باندې راخد ته کی خو زه خپل ممکن نسخه زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاش ته
خطاطی څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزانه خطاط شي او کنه بدله چا سره شاګردی وکي
زما په نظر خو هنر فطری وی یعنی د خدای ورکړي او کچته کی د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي یا نورم خپل ورکول شي زنه خلدا سي شي مثال فطري یا د اول نه سي خط لیکي شي او غا وصول لو قايدي ورته معلوم ني زما په نظر لار خود اوسه ډير مهم ډير ضرور ده چې بیا سړی کولی شي چې دغه خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال سټیج پورې ورسوي. نو نور لارښود مهم ده، بل ځنه خل داسې چې اول نه دوی ښه خط لیکای شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو اندر نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خبر دا چې سړی هغه خپله خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي د هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقې باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې شاید تاته خپلې غلطې د معلومې نه شي، کله چې یو استاد ولرې تا تمرین ګوري تاته غلطې اصلاح کوي، نو بیا ته کوی چې ښه د نورم ښکلا پیدا کړي.
اوس به ستاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګري هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې غوړ رنګ یا روغني رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس طبیعي غونته دي، مثال عموم کې د ډېره یعنی هر څه شی رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلي نه چې د پیو شي کې کار وکړم، بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسلي رسمي زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې د مثال رسمي پرمختګ وکړي یا ښه رسام ترې جوړ شي، نو که دی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره بورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنګونه شروع کړه. اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما هڅه زیاتې وي که نه چې هغه کې زه درې رنګونه وکاروم، یو دی اوبو رنګ ده، بل ساده رنګ ده، بل پنسل رنګ ده. یعنی ما چې اوس د کومه رسامي کوم هغه د درې رنګونو نه ترکیب جوړي.
یعنی تاسو روغني رنګ نه کاروئ؟
نه، روغني رنګ مې تر اوسه نه ده کارول.
کوم یو آسانه درته ښکاري؟
ما په نظر پنسلي رنګ آسانه، ځکه چې که هغه ته تېروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنګ مې داسې رنګ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، که کومه خطا کوي بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپل پنسلي رسامي آسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور ده. مثال کوم چې کله یو تابلو جوړو که دی اوبو رنګ ده، هغه که روغني رنګونه دي، که پنسلي رنګونه دي، دغو ساتل بیا خپله طریقه روش لري که نه. یعنی که ته د اوبو رنګ رسامي کوې هغه باید لمر نه ساتې، ته باید د اور د وړانګو نه مثال دغه چې باید ونه شي ورسره دغه رنګ خرابوي، یا چې ته چوکاټ کوې د شیشې سره باید څومره فاصله دغه ولري. پنسلي رسامي هم دغسې ده. په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوې چې هغه باندې لاس تېر نه کړې یا څوک ګوتې ور نه وړي، ځکه پنسل رنګ داسې خاصیت لري چې هغه د لاس د ورغوي سره بیا خط لنګېږي، ورته بیا ښکلا ختمېږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دا چوکاټ شي بیا دومره دوام بیا زیات او بل غلام ډېره زیات، ځکه چې یو کلاسیک غونته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو له ځانه پیل کړل او تر اوسه هم له ځان سره کار کوي؟
بلې، زما خو لومړی استاد هغه خپل ولد صاحب د پلارجان مې ده، چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاد. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم هلته بیا یو بل استاد، استاد عرفان خطاط په نوم و، هغه تر نس کم کار کړی ده. استاد مشل په نوم یې بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده، چې ته څومره زیات تمرین کوې هغومره د کار ښکلی کېږي، ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپله کار کوم، مخته روان یم.
که یو څوک غواړي چې انځورګر شي څه باید وکړي، له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګري داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګري سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دي چې مثال جزئیات باید شروع کېږي. یعنی هغه شی نه رسېږي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمېږي. یعنې که زه غواړم طبیعت رسم کړم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو بیا ته کوی چې هغه کل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انزورګر شي هغه د شروع د جزئیات نو کې یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کې هغه کوم جزئیات مهم دي تبوال پزر او غرسم کې بیا غوښ شو بیا شونډ شو بیا سترګ شو کته په دې باندې زیات کار وکړي نو کوش بیا یو بل وخت کولی خو ورغري
تاسو ول چې مینا لازم ده فکر نکوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي
بل تر خبره ده خو اصلي چې غول کنه شروع کیږي کنه کار یو روحیه لري کنه هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شایا مینا وی او علاقه موجوده وي یعنی کار جبرن تر سره کیږي لمړی هغه مینا علاقه مهمه ده بیا نو داسې کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي که ته پیل وکړې هغه سټارټ واخلې شروع وکړې نو ان شاء الله بیا به دومره سخت نه درته
دی انزورګری په برخه کې په افغانستان کې خلک په تستر ګورته ګوري خصوصا په کلیوالي سیمو کې
بلې دلته خو اوس دا چې وکړې چې ما دوه نندارتونه جوړ کړي یو تیر کال او بل لږه سورز مخکې دی شو زما حتم دا چې د هنر برخه په کلیوالو سیمه کې مثال ریواج کما د کې اوسه کمرنګ ده اوس لنی کمر خلک ورو ورو دي پرځه باندې کوئی شی وی ځکه ما د خپل هنر کې د وطن سیمه د ننزور کړي مثال یو زړه ژوند مې راوښست تاریخي زیارت مې راوښست بل دی وطن غرونه مې راوښتل کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولې د دوی خاطرات دوی خبرې کیسه سره ملګری وي دې ته یو ښه احساس ورکوه د دې مې دکانونه مرا واسه تاریخي شیانو نو کله چې ما دوی خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه علاقه شته ده نو دا به ان شاء الله ورو ورو د غلړې روانه وي او پر اتون کې به ان شاء الله دلته ډیر ځې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه وی ګوري او هغه بل چې دوی سره کار وکړي
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه نندارتونونو مو څنګه جوړ کړل چیرته مو جوړ کړل څنګه مو د امکانات پیدا کړل
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړو د خمه نو مور کړو چې ژوند په مینه خوګ دی دا نندارتون مې د سرطان په یوشتم باندې خپل خوونیز مرکز کې جوړ کړو کله د امکاناتو خبره شي خپل شخصي امکانات مې دا برابر کړ او بل دا و چې دا نن درتون کې ما دوی برخه راوړې یو د کتاب د لوست برخه وا او دویم برخه د خطاطي او دریم د رسامي وا دا نن درتون مې دلته جوړ کړو او مخ هم دا و چې د خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي وي پلي او د پرځښت باندې پوه شي
نو د خلکو لیوالتیا څومره وا څومره خلک راغله لوي کتل تاسو کارونه
خلک زیات راغله لازم ما یو غدا وکنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکه هم ورکړې مثال لته یو میز ورته شو چوکي وا بیا مې دوی ته دا ویل ما سوچې څه خاطره لکه مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولې نو کله چې نندارتون پات ورسته لیکنه چې ما ول وسته نو خلک ډیر خوشاله او ډیر راضي وو دغه دوی را خبره ځنه شاګردان دي مکاتب شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه درګره کې د جام مینار سم کړو د کردیز بلې سارو د بوس کلاوا وی د دې بیاړ مې اوس معلومات هم یو ورکړه دوی دا راته لیکلو چې موږ په مکتب کې دغه شان تفصیل وستو کنه ا دې هنر اغیز بیا چې سړی وسره عاطفي ډول بیا کوي تړي وسره نو دې ډیر خوشاله و چې موږ دې په ډیر نی معلومات اوریدله او موږ معلوماتي برخه چې غنورم سره زیاته شو
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی رغلو وس استاس شاعر ته تاسو شعر هم وایست بل شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډیر لمه شم تو مینه وا دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تر دا خپل پلانوم چې شعر لیکلو خو لیکنه غزياتي کولې کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنوم کې دا شعر خو ویل کنه ما په نړۍ ډېر ښه اغیز کو نو ما اغیز چې ما لومړی شعر په دیار لسو واته کې چې زه په دریم تم شاګرد ما حالت مې دا لومړی شعر لیکه بیا د کورنۍ تشویق ورورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پېژنګلې و
چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شو.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډیر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډیر ممارسات پکار دی، ډیر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډیر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد سرلی خبره یو مرکه مې اوریدلې و چې دغه شعر خو داسې چې اول ته لیکي دا ایته خپل مال وي کنه، کته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکل دا ما بار بار اصلاح کوله و ډیر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما داس دکړې کنه چې شعر لوی هنر ده، کته شعر ټولنې ته ورکوي دا مرچ ټولنې وجبه ورکوي، کته غلط شعر خپروي دا شعر خپروي چې غنیم ګړې وي یا پیغام ونه لري، خپل ونه لري، فکر ونه لري، هنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري، شاعر باید ډیر زیات مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري، زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شیرونو الوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس، دغه تجربه، دغه د مشاهده سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی دا او څنګه کافی ادبي سره تړلې دي، کوم فکر یې ځای کړی دا او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تور کې انځور کړی دا، یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا مالی کړی دا، هغه تکرار غونډه خبره یې کته. ډیر شاعران مطالعه کوي، ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخ مال بل څه شیر کړی دا او دا مسرخي یو بل دغه د سړی هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویه چې ده کنه د نور شیرانو په لوستلو سره دا فرخيږي، دا به ډیر لوړ فکر کوي او شیر به راته چې د چانه متاثر کیږي. نه ځین دا خبره کې کته بل شاعر مطالعه کوي اول ولې ته متاثر شنه، نه کته ډیر شیران مطالعه کوي د دوی د مطالعه ته کوشش شي ته یو نوې سب یو نوې لار بیا جوړه کړي.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
بلحال خود استاد ما نور دا چه خاص مصروفیت نلرم، یو خوانیز مرکز لرم، بل خوال دی سپورت استادم ما دی رزمی لو بو دی استاد ما بس دا غدری کلکی گی چه پامتون نفارخ شوی ما نو خپل کلی مرزکی ول سوالی تر غل یم عادل ته دغه فعالیتونه اجرا کوم معلم په هیڅ باندې.
بله، معلمی کوي په څه تدریس وي؟ تاسو د سپورت یا د ونو کړ او سپورت تدریس وي او ک نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد ما دغه دیو موسسي یو مکتب جوړ کړی دا، البته دی جنو ټول غیدا دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد ما اغه دی ماګه دی مارب په حساب باندې دا مونږ ځانې ته درسو اوس تا کوم ټولګي چې ما پیل کړی دا تر دریم سیمپوزیم ته رسیدلی یو سپورت کې بیا ځاملي مونږ کار کوو تدریسو نه دسی، یعنی یو کلب خپل لرم حال ته زړه تمرین ورکو ما شاګردانو ته دی پیپټ واخه کې د رسمي لو په کې دی چې دا مونږ په لته نه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړ راغلی دا او بیا خصوصا مارشل آرټ یا رسمي سپورت؟
سپورت سره خوځما ډیکا تقریبا زه د یار لسکلونو مې معلومړې ګردیس کې د غدې بدن ښکلا ورته شروع کړو او بیا ما غا تقریبا وا تک لغه تمرین مخته یو ور په ملي ټیم کې مسابقه وکړې ډیر ورته تلاړم ته ملوبې وکړې په دې برخه کې بیا نو دا څه شو چې کله زکلی تراغلم د وبخې دی الټم چې ما د بدن ښکلا ورزش کوي سره څنګه مې د بوکسینګ ورزش هم کوو اسی اني دا یو مونږ نه کول شي به د کټ کې دا ورته شو کومه په چې کلی تراغله م بیا دلته ما سې فکر وکړ چې دا د بدن خلا د جیم جوړول دا نه ممکنه ده ځکه چې یو کو مثال امکانات ډیر اړتیا ده ورته سره هغه کې مطلب کې بیا ما دا سې یو رزمي هغه ورته جوړ کو دی ورزش چالت مثال دوی دا د رزمي لو بغل د کې چې هغه هر جمعه چې دا منډه وو ځکه ته ما شي هغه د سپورت اغېز دوی باندې جواز شوی ده. مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه دې بس یې بل ډل احساس کوو. اوس خو چې سهار وزمه که نه د پاخه عمر سړي راوځې دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي. نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ هغه موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم راوځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز مې هدف دا چې یو کورس مرمه زه بیا خپل انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم. بل خپل دغه د کلب یو بل برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان جوړ کړم، یعنې هره شپه زه ځان ته یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تیره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیمو پورې، بیا د غرمې ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونې شروع کېږي، بس ماښام پورې دغه کوم ګروپ وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو ستا انګېزه لرمه که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرام وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر هغه شته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا داسې نور نولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم، یو ورکوټ یو ته کتابتون هم شته ده. نو بس هغه د کار سره په بل کار باندې بیا باسم. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپله رسامي وکړم یا بل چېرته چې وګورم که نه، نو بیا بېرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره دیر کتابونه لری، لنور سره هم شریکوی؟
بله بله، ما دغه دیندارتون مغا وکړه، ذکر میو که چه ما دغه دون دارتون جور که پدی که ما سل سل توک کتابونه تیخی ونداری تا، بیا می خپل شاګردانو ته د کورس کې د سیستم ما جوړ کړی دا چې دوی ته دیونه لپاره ځکه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب برسوم چې دا کتاب مې پلان کې تا ورک. بیا دیونه په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کې چې د کتابو د چی شي څه کړی دی، دا شان کې مهم او څنګه مطالعه ک. بیا نور علاقه نه پوښتنه کې پراتون چونه کې به دی لپاره ځکه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه مثال ځینې نوولونه دی، لنډې کیسې دی، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دی، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم بیرته تر اخلم به په نور شګدانو باندې اخوم. دا سی دی مطالعه او سیګر شاپیر سم اوسه جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وای مطالعه کوم شه وې ده، خصوصا د انټرنیټ لکبله یا د نورو مصرفیتونو لکبله یا د اقتصادي ستونزو لکبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او حتی په خبرې کوي.
بله، که زه دغه هغه باندې وګورم که نه چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه یې تر دېرشو کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خښي وه چې دلته د مکتبونو هغه ډېره نه وه، یعنې هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځه ویشت نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي. ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دی یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کورس شاګردان ګورم، بچتګي چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس کې ما دوی ته د ناول لوستلو لړۍ هم پیل کړې ده. ما تقریبا شپږ اووه ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې، خدای دیوبه چې د استاد نصیر احمد احمد نو لمه ورته ولوسته دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو دغه د ناولونو برخه دی بیره خوښیږي
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل.